شي د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه کلا زده رادیو ناورې موږ د پروګرام لري برخه روختي د ژوند شتمنی خبرونه ته ځنګړ شوی خو درې وړاندې د دې سات خبرونه د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې ویلې دي څلور ترهګر د هیواد په جنوبي خطلان ولایت کې وروسته له هغې له منځې وړل شول چې له بې وسلې کېدو څخه یې ډډه کوله په دې اړه چې دوی څوک وو او په کومې وسله والې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي چې د دغو وسله والو وسلې ټلیفونونه او یوه کښتۍ یې ضبط کړې ده دا پیښه د خطلان ولایت په شمس الدین شاهي ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې ده له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده ده د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 50 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي د فرانس پرس اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي چینی کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبه قاچاقبران او ترهګر بولي د راپورن لمخې په ایران کې محدود انټرنیټي خدمات د لاسرسي وړ دي او د غنو للارې د وصل کېدو امکان وی پی ان هیواد د نن کارکونکو ته د زینو کسانو لپاره برابر شوی دی د نت بلاکس په نوم د انټرنیټ د څارې ادارې د یکشنبې په ورځ نو وخت ویل شي سره له دې چې په ایران کې د انټرنیټ په نخلیدو کې ګډوډي ل 228 ساعتونو وروسته هم دوام لري د انټرنیټ د ټرافیک اړوند مندې نه ښیي په زینو شبکو لکه ګوګل کې محدود آنلاین خدمتونه د لاسرسي وړ دي د ازادي اروپا ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور لمخې د شنبه د ورځې له نمړیو ساتنو د ایران په ځینو خارونو کې د انټرنیټ محدود لاسرسي برابر شوی وو خو څو ساعت وروسته انټرنیټ یو ځل بیا پرې شو د پراخ اعتراضونو په تعقیب د ایران حکومت د پتیری پنځشنبه له مخه وروسته په ټول هیواد کې انټرنیټ په بشپړه توګه قطع کړی وو پاسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو په ټکر کې نه هدیش کسان مړه او 1250 نور ټپیان دي نومرنې ټرین له خپل لیکي وتلې وو او بل یو لمخ پرې لګیدلې پیښه یک شنبه نه وخته د اسپانیا د جنوبي ولایت کوربادو ادموازو سیمه ته نږدې شوې ده په دوړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو چارواکو ویلي د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه ځنډیدلې دي او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیواله شل ورځې لوبه کې سره مخ دي د لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان په وخت به مخامو بجې پیل شي افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شل ورځې چا مخ کې درې شل ورځې نړیوالې لوبې لري د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي د غلوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال لپاره د دغو لوبو ګټل خورا مهم دي اخوا د افغانستان د نونسو کلونو کرکټ ملي ټیم پرون ویسټ انډیز ته په نړیوال جام کې لوی ماته ورکړه افغان ځوانانو 203 هدف ټاکلی وو خو ویسټ انډیز په 1340 منډو آوټ شو په دې ترتیب د افغانستان د نونسو کلونو ملي ټیم د همګړی د نړیوال جام د ډی ګروپ په نومړي مقام کې دی دوی په خپل اولنی لوبه کې جنوبي افریقا ته ماته ورکړې وه
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست افغانستان د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي همره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی خو په بیلابیلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي په خبرونه کې زموږ ملما دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې لیوبل خغلی ملما سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوند مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځم. ډاکټر صاحب تاسو اول خو خبرونه ته راغلست، نو ډیر کلونه خو تاسو د کتلوي مافیات د څنګ د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی چې د دې ادارې یو مسؤلیت هم ده چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی، حتی که وایو چې په روسیو 15 لسیزو کې ناامنی وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
محمد تکل صاحب، تاسو ته او تاسو د راډیو کولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ټول اوریدونکي د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. تکل صاحب، تاسو 15 لسیزې یادې کړې. 15 لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه رواج شوي دي. یعنی د 15 لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې 15 لسیزو کې چې د واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وساتې پیدا کړې، د هیواد ګوټ ګوټ ته رسیدلي په دې بڼه نه وو. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دي چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوی وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هیوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د مالپاکس یا د چیچک هغه ډېره خطرناکه وژونکې او تلپاتې معلولونکې ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړی وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړئ ډاکټر صاحب، وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم کې دقیق درته ونه وایم، نو دومره درته ویلای شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دي چې موږ ته واکسین راکول کېده په اوګه باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې لمنځه تللی، د کوم ناروغیو واکسینونه مثلا 30-40-50 کاله پخوا کېدل او کوم اوس تازه را ترویج شوی دی؟
نو تکل ډیره ښه پوښتنه وکړله. نو واکسینونه چې دی په نړۍ کې خو البته ډیره وګدا مخینه لري په نور نړۍ کې. یعنی کومه وګه په امریکا کې یا په نور اروپایي هیوادونو کې دا ډیره لرغونی تاریخ لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه منتراته په 1900 کال کې د دې لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین و چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنی که تاسو ته د دې ناروغۍ د شدت او د دې وسامت درته بیان کړم، کېدای شي ډېر تعجب وکړئ تاسو او زموږ نور اورېدونکي.
ډاکټر صاحب، زما غوښتنه دا وه چې که په افغانستان کې، ځکه چې هغومره وخت به ونه لرو چې په نوره نړۍ کې هم په دې باب خبرې وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت دغه اندازه چې د اوس د کوم ناروغیو لپاره ډاکټران سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1980 کال کې دغه واکسینونه چې دی په کتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونو چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په دغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل. یعنی په زونونو کې تطبیقېدل، د زونونو په مرکزونو کې په 1980 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوس مهال خو داسې درته ویلی شم چې د هیوار ګډ ګډ دغه واکسینو نه رسیدلې دي او یوازینه هغه روغتیایي خدمات چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر ډیر حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې دي ارزښت دی خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي. البته ناپوهي کچا د بې سوادۍ کچا زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده. البته یوه داسې دندوره یا وازه چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډیره زیاته زر خپریږي د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده. له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی سم چې لکه څنګه چې زمونږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغۍ د منځه وړي یا هغه ناروغۍ د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي
د اوس مهال. ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو، د ماشومانو لپاره کوم واکسینونه حتمی دي؟ اووه دي، پنځه دي، لس دي، څومره دي؟
اوس مهال خو زمونږ سره د نیکه مرغه ډېر لس داسې واکسینونه دي چې ټول ماشومانو ته کیږي. او زمونږ لکه هغه میندې چې د امیندوارۍ په عمر کې د پنځه لسو نه تر نه څلوېښت کاله پورې چې عمر لري، نو هغو خویندو او میندو ته هم دا واکسینونه تطبیقیږي. او د البته د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته، یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زموږ هیوادوال د دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاشکې پوه وي چې په خپله روغتیایي مرکزونو ته د واکسین دپاره تللی. موږ خو اوس مهال هغه تاریخي او هغه لارې مونږ عملي کوو چې په هغه کې لکه خلک دا واکسین لومړنۍ ضرورت نه ګڼي، د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه مونږ هغه ته واکسین ورکوو. او هغه لکه هغه مونږ کله چې بیا د دې دماغ یا مرغۍ ته چې دا مونږ وګدو، نو په مرغۍ کې لکه دا مونږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې دپاره راشي مونږ هغوی بیا هلته راګیر کړو او بیا دوی باندې واکسین.
یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي، مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
ډاکټر صاحب همدغه د مونږ غټه ستونزه ده. که چېرته یعنې زه تاسو ته ووایم کنه، زه خو د دې واکسین د عمق نه بېخي ورنه خبرې ما، یعنی په عمل کې ماته ثابته شوې ده. همدا اوس مهال څېړنو دا جوته کړې ده که چېرته ټولو زموږ د ټولنې ټولو وګړو ته واکسین وشي، نو دا په سلو کې یوویشت د مړینو کچه راکموي. دا ډېره غټه کچه ده. او که چېرته فرضاً همدا ټولو ماشومانو ته چې د هدف وړ دي هغوی ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي، نو په سلو کې نه دېرش سلنه په دې روغتیایي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي، دا د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پیښیږي.
د کوم عمر ماشومان؟ د کوم عمر ماشومان خیو بخی؟
دا د پنځو کالو نه ختم.
دغه وضاحت ورکي کورنیو ته، میندو پلرونو ته، چې د پنځو کلونو کم عمر ماشومان باید کوم واکسینونه وکړي حتمان؟
تکل سره تاسو ته باید وایم چې په دې کې ډېر مهم واکسینونه چې دي، څنګه د ټولو نه لومړی واکسین چې دی او ډېر خطرناک ناروغي منځته راوړي، دا ناروغي چې دا واکسین یې ډېر اسانه دغه ناروغي کنټرولوي، چې هغې ته مونږ البته دغه په طبي اصطلاح ورته هیپاټایټس بي وایو. خو لکه مونږ په عامیانه لهجه باندې دې ته تور زیړی
ها،
نو که دغه ماشومان چې کله نوې وزېږي د ګډونه فوراً وروسته تر دوله تر یوې ورځې پورې یعنی پلیری ستاتو پورې دغه واکسینونه ماشومانو ته په وړیا ډول په ټولو روغتیایي مرکزونو کې تطبیقیږي. ګوري دغه تور زیړی چې دی دا ماشومانو ته دومره خطرناک دی چې د یوې خوانه یا ماشومانو ژوند اخلي یا په تلپاتې مالیت اخته کوي. او که فرضاً اوس مهال ورته څه ونه وایي، نو پاینده کې دغه کانسرونه یا سرطانونه د زیګر چې دی او ټول وژن کې دي
د
همدغه میکروب نرامت کوي.
یو د تور زیړی واکسین دوهم
بیا د تور زیړی واکسین دی بل ګوري دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنګ چې ورته وي دا هم ډیره زیاته خطرناک ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین ورته په هماغه اول ورځ باندې کېږي. د بل خوانه پولیو خو ګوري ټول نړۍ د منځه وړي ده. لبا د مرغ چې د غزمنګ په جغرافیا کې او د غزمنګ وړي هیواد پاکستان چې دی لا اوس هم دغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي او ټول نړۍ دغه واکسین په مټ باندې د دې تلپاتې معلولونکو ناروغي او د دې رنګ نظر خلاص کړی. بل خوانه کله چې ماشوم یو نیم میاشت ته ورسیږي بیا په دې کې یو پیچکاري ده یو واکسین دی په هغه کې به پنځه واکسینونه کېږي. یو ځلې ماشوم ته چې یو پتنه یا یو انجکشن ورته ولګي په هغه کې پنځه داسې خطرناکې ناروغۍ دي چې هغې ګوره زه تحصیل یم چې دا ډیفتیري ده دا دفتری سیدا د استنې باندې یو دمی ماشوم مړکیږي. خلک په دغه نه پیږي مګر امدا د دفتری ورډلې د بل خوانه غتوره تخله چې ورته وي اوس خو لګه کم شوی د دې واکسینو د برکت په خوا ګوري. دا ضروري خبره و ټول خلکو بداتي رو یعنی په هغه وخت کې به دا شنه تخله چې وا حتمی تر درې میاشتې تلور میاشتې پورې باندې ماشوم خټو به ما پیو به دغه به وکړو. نو ما په خپل په کورنۍ کې هم دا تجربه کړې په خو وختو کې چې واکسینونه نو او دا هم ډېر وژن کې ناروغي ده. او د دې ترڅنګ به نورې ناروغۍ دي لکه تیتانوس کوري دا دومره خطرناک ناروغي ده.
د تیتانوس او به ډاکټر صاحب دفتری توره ټوخله او تیتانوس دا په همدغه یو ستن کې دي چې تاسو وایي پنځه ناروغۍ مخنیوي
دور جړم پکې دی. بل یو هب ورته وی هموفیلس انفلوئنزا بی دا یو د څه خطرناک بکتریا ده. تکل ته مو
زه هم کې لګ د څه په وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډېر هم منظم پایلو کاو چې یو د پولیو واکسینو یو د توبرکلوز
تیتانوس او توبرکلوز د پولیو د لکاتور جیڑی او همدارنګ دغه هیپ
شری هم باید وي
شری خدای ته رسول ما شری چې به شری ګوري تکل سم فهم دغه واکسینونه چې دی دا په اول عمر کې کیږي. کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي. خو شری به چې به نه همیاشت پوری چاته نه وي نه همیاشت پوری اغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیر کړی یا مور دغه واکسین اخستې هغه په تدید او سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالي چې تر مخه میاشت پورې هغه ماشوم د دې خطرناکې ناروغي نه ساتي. نو کله چې د ماشوم عمر نه میاشت ته ورسید بیا په دغه وخت کې بشری واکسین هم ورته تطبیقېږي. نو دغه بشری خو تاسو خپل واوري د بشری یعنی باور کوي په خو وختونو کې یعنی زه که تاسو د دې شری د وخامت او د دین لکه د کولنې هغه دار چې و نو هغه درته دوه مې خو مخامخ نه استې خو د ما خبرې کړه چې اوري باور وکړي چې زمونږ په کلو کې بداتي کدی امور نه بچا پښتنه وکړه چې مورجانې تاسو اولاد دي. نو هغه به ورته هغه اولادونه پښمار کړه وصل چې هغه به شریعت تیر کړي او هغه چې بشری نو تیر کړي نو هغه به پښمار کې نه راوستل ویل دا خپل تدید به شری نه دی تیر کړي. نو زه نه پوهیږم چې دا به زما شي که الله تعالی به رنو اخلي یعنی دومره خطرناک ناروغي و او د دې په څنګه کې ګوره اوس مهال نه کمرغه په افغانستان کې ګوره دا کووید نه ملس دا ناروغي چې و د دې خو به خامات او چې دا تاسو ولې ټول نړۍ ولرد ولا یو ورو کې به خوب د چین د وهان په کار نه سر را پوت ک او په دومره چې ټول نړۍ ونیوله او په ټول نړۍ هغه اقتصاد د رکود او د زوال سره مخامخ ک. نو دا میکروبونه چې دي ډېر ترخی پوری دا کورونا خطرناک و. زما خو په یاد دی باور کوم چې د کابل کې د شاهي کارتینو په اول سړک کې د استوګنې ما یعنی د دې کوچی یو سرتا او بل سرتا په د جنازي د لپاره خلک راټول شي، یعنی هغه مې
د ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب په کووید باندې ورسته خبرې کوو، وخت د پروګرام ډیر کم دی، ک دغه د ماشومان لپاره دغه ضروری واکسینونه چې دا لطفا یو ټول معرفي کوي. ما وریدل تاسو نه چې پولیو دی، د توبرکلوز یا سل یا د نری رنز هغه دی واکسین دی، دا دوا د فتری مو یاد کړه، تور تور ټوخله مو یاد کړه، د څلور تایتانوس او شری، دا ټول شول شپک تایتانوس
او شری یو بل دا اسقالات سیمنتر اوري نسناس سیمنتر اوري روټا وایرس ورته وي باور کوي د دغه واکسین ته حدود ولاسي سلام کوم
روټا
د دغه واکسین د ماریفینه د روټا واکسین د ماریفینه په خوا باور کوي چې دومره پروډکټونه کې به دومره ماشومان د دې ناروغي لکه بل امر کېدل اوس مهال چې دغه واکسین د واچوي د 2013 کال نه راپدې خو زمونږ په کوتلوي مافیات په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی او د هغه نه بعد چې د دې سالات نه د مړینو او د دې د اخته کېدو کچه ډیره زیاته راکمه شوی ده. نو دغه واکسینونه چې دي لکه څنګه چې د دې شعاب چې واکسین ژوند غوري همدغه سی زه په ډاډ ویلی سم چې دا تاسو ویلی سم چې دا درملنه چې دا د وقایا یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی دا د درملنې نه ډیر غوره دی او هر یو یو افغانۍ چې په دغه وقایا یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفیږي تاسو باور وکړئ چې د شلو نورو افغانیو د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي نو هغه خو په خپل دی او دا شل افغاني اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي. نو د ما غوښتنه او سپارښتنه ټول میندو کورنۍ ته دا ده چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دي دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي، د دوی دا حق دی په خپل وخت یې ورته ادا کوي. دا خو دوی خو اصلا نه پوهېږي. خو د ما د تاسو د راډیو د لارې نه زه سوال کوم میندو ته، کورنیو ته، د ټولنې مشرانو ته، همداسې زمونږ ښوونکي چې دي، استادان دي، همداسې مولوي صاحبان دي، نو دوی ټول دی باید د واکسین په اهمیت باندې پوه شي او دغه کورنیو ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د پنځو کالونو څخه یې هغه روغتیایي مرکزونو ته ولېږي او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي.
ځینې نورې مریضې هم دي، مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد که دا تور زیړی چې ورته وای کنه، د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته، د دې لپاره واکسین شته باید وشي.
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم شته او دونه خطرناک هم نه دي. هغه نو درته وګڼه چې ټول یې تیرو مونږ تاسو بم تیر کړی، ما بم تیر کړی، زما اولادونو بم تیر کړی، یعنی ډیر عادي تیریږي، داسې کوم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري. خو دغه هپاتایټس بي چې دی ګوري دې تک د کینسر ناروغي وي هم ګوره د دې نه د حقیقت نه لري نه ده، ځکه چې دا په ډیرو پیښو کې د هپاتایټس بي په کینسر باندې بدلیږي او کینسر خو تاسو پوهېږئ چې علاج دی بیا د ذکر د کینسر ډیر مشکل دی، ډیر په ندرت نه خلک رغیږي.
بله،
ولا لای هم دغه واکسین دی چې ورته
او نورې ناروغي مخصوصا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغي راځي، مثلا د والګي یا انفلوئنزا بلا بل ډولونه دي، سينو بغل مونږ ورته وایو کنه، د دې لپاره اغشته دا اوس مخصوصا چې ژمی دی او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډیر داسې موږ ډاډن نه یو پی، خلک ډاډن نه دي ځکه به وزلی ده، د دې لپاره کوم واکسینونه په کار دي، د دې د مخنیوي لپاره کار ورکوي د والګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د والګي واکسینونه؟
تکل چې مفرم ډیر ښه ټکو ته اشاره وکړه، الله دې تاسو رډي څو کې چې دا غسی د ملت او د دې استفادې ټولنې غم در سره دی. نو زه به هم درته په خو الفاظو کې ویم چې دغه انفلوئنزا یا دا موسمي فلو چې ورته وایي یا انفلوئنزا ورته وایي دا هم ډیره خطرناکه ناروغي ده، خطرناکه هم ده او د بلې خوا نه ډیره زیاته زر خپریږي، تاسو په سرعت سره دا خپریږي چې بيخي د هیڅ چالیا زهم نه کوي په کورنۍ کې کوي او یو غاڼه چې هغه کورنۍ ټول اخته کړله. خو ګوري دې لپاره چې دغه واکسین چې دی دا هم واکسین لري، خو لبد امرغه دا تلو ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا اے بی او سی او ڈی، دغه ټول په یو واکسین باندې، یو واکسین چې ورته وکړي دغه څلور واړه په یو واکسین باندې خوندي کیږي او د دې په وړاندې یعنی معافیت تولیدیږي. او که چېرته بیا هم څوک اخته شي په ډېر اسانه پیری چې هېڅ پوهېږي نه په داسې شکل باندې. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې د پکلوي معافیتو پروګرام چې دا واکسینونه نشته، په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټولو افرادو ته او خصوصا هغو ته چې د خطر سره مخ دي هغو ته تطبیقیږي. خو له زمونږ ما خپل عذر درته وویل چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی، خو هر کال لکه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغوی د بیت الله شریف خپله یا د سعودي عربستان دا غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي. د انفلوئنزا واکسین سرټیفیکیټ چې ونه لري سعودي خاورې ته داخلېدلی نه شي. یعنی د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک. د بل خوانه دغه یو خبره چې زه درته وکړم، خدای دې وکړي چې په واضح توګه کې وکولای سم، دا انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو موږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نوموکو.
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پښتنه وکم، ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کړئ لطفا، د ولګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کړئ چې فرق څه دی، او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا اغشته واکسین.
نو تکل سه محترم، تاسو باید دې مخکول درنو او ریډونکو ته ولې ما چې د انفلوئنزا واکسین اونسته، خو انفلوئنزا په هغه پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څنګه چې نوموکوک خطرناک دی. نوموکوک ګوري تاسو والګي یا والګي همداسي عادي توخه پرنجه او دغه سي د دې تنفسي لارې نه به معمولي افرازات راشي، یو نه عمره نری باندې ټبه بمبر سره ای. خو دا نور سچ دا انفلوئنزا څه شي کوي؟ دا انفلوئنزا دغه د تنفسي لارې چې دا د تخنیشکي د دلته لکه د زیات توخینه د زیات پرنجي کولونه دلته واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړيږي. دغه زخمونه باندې بیا بکتریا حمله کوي، دغه د نوموکوک بکتریا په حمله کوي. کله چې دا د نوموکوک بکتریا په حمله وي دا اول قدم کې د سینې درد پیدا کوي، په دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي. نمونیا بیا د یو حالت ته چې د بدن کې لکه ناروغ کې تب ډیر زیاتیږي، تنفسي سری کیږي، ډیر لکه زر زر تنفس کوي او د بل خوانه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بل خوانه د ګلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم د سپه رنګا شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بل خوانه دا ناروغي به کېدل شي چې ډیره خطرناک شي. هاته د لا تیرتا سرایت کی چې اغل پر میننجیت او ډیره بل خطرناک ناروغي دا، یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کی. نو دا بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې دا ډیره خطرناک او وجون کې دا. خو یو خبره دا ده چې نوموکوک چې دی خطرناک دی، خو لنی کمرغه چې دی په وړاندې بیا انټي بیوټیک شته دی او د انټي بیوټیکو په وړاندې بیا لکه جواب وایي. خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناکه ده او ماشومان په تیر بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د 20 کالو نه زیات وي او یا هغه ناروغان چې لکه مزمن تنفسي ناروغي لري، اسما ورته وي، سالنډي لري، او یا د وینې لوړ فشار لري، د شکر ناروغه، نو دغه کې دا ناروغي ډیره خطرناکه ده. نو که دغه خلکو ته هم د لارې نوموکوک واکسین تطبیق شي، خصوصا د ځینې د راتلو نه مخکې دا ډیر ګټور دی. البته تاسو زمه یار خو د دې سپارښتنه داسې ده نړیواله روغتیايي اداره یا WHO د دې سپارښتنه کوي چې دغه واکسینونه د زمي دراتلونه مخه باید تدبیر شي، خصوصا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دی وخت یې اخلاق معافیت تولید کړي،
یعنی په میزان زمون په اصطلاح په میزان او په عقرب او په قوس دوه میاشتو کې.
او بیخی تاسو دقیق ویلی چې د میزان او عقرب په میاشتو کې
مننه
واکسین خلکو ته تطبیق شي ترڅو د دې خطرناک ناروغي مخه ونیول شي. بل ګوري د غزنی کې تاسو خو ما خو تاسو ته د شری وخامت ویلی چې دومره خطرناک وو، دومره ټولنه د دې نه په ډار او ویره کې وه. دغه هم په ځینو کې ډېر په اسانه خپرېږي، یو څوک چې واکسین یې نه کړی او یا هم ناروغي د شری نه تیره کړي، نو حتما دا حتمي ده چې په ځینو کې دا ناروغي باندې اخته شي. د بلې خوا دا که نه پوسی بله ناروغي چې دا غشنه خوله ده، د غشنه خوله هم په ځینو کې ډېر لکه په سرعت سره خپرېږي، نو که دغه واکسینونه مخکې نه شوي دا ډېره ګټه لري.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب وړاندې به لطفا د هم را ته ووایاست چې د ښځو لپاره مخصن ښځو د خپل فزیکي هغه لمخې جوړښت لمخې ډېرې زیانګالې دي د مریضۍ او ناروغیو په مقابل کې، دا به هم را ته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي دي او وړیا دي، مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي. خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایتس، د دې لپاره واکسین شته؟ پام دغه واکسینونو کې چې تاسو حتمی یادونه وکړه دا هم شامل دی کنه؟
بلې، دا نو کوم چې دا هم مننجیت رامنځته کوي. نو دا د 15 کال پورې کوم ماشومان چې هغه ته دا واکسین تطبیق شي د دې مننجیت مخه نیول کېدلی شي. د بل خوانه دا مننجیت یو بل میکروب نه هم مرته راځي چې هغه ته نو دا مننګو کوک وي، مننګو کوک. خو دا واکسین زمونږ په سیستم کې نشته لري. البته هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته دي، نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدریس کړي. که دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي، سعودي خاورې ته د داخلېدو اجازه نه لري. نو دغه د مننجیت واکسین خو زیاتې پیښې چې دي د نوموکوک له کبله هم منځته راځي، او نوموکوک مرغه چې زمونږ په سیستم کې واکسین
لطفا اوس د ښځو لپاره د ضروري واکسینونو په اړه جزئیات راکړي، که لطفا لاندې خبرې وکړي په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی. زمونږ بل ډاکټر سره هم خبرې دي. ما مخکې یادونه وکړه په خپله سریزه کې چې زما بل همکار نورياس نوري له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه. د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي او ضروري دي او په کومو عمرونو کې؟
نو د هیڅ څه لپاره لنی کمر غمنګه دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو، په یو پچکاري کې یا په یو انجکشن کې موږ دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي.
د کوم عمر خزه وبخي؟
بي ټي په نامه باندې، بي ټي په نوم باندې دا واکسین دی
وبخي. ډاکټر صاحب، د کوم عمر د خزه لپاره وبخي؟
د 15 کالو نه تر 40 کالو یا 50 کالو پورې دغه واکسینونه چې دي د 15 د لاندې امیدوارۍ په عمر کې چې کوم مېندې کوین د قرار لري، یعنی ماشومان دي کوي یا د ماشومانو دغه ګېډه باندې یا فرزند هغه نه د زیګون نه وروسته دغه هغه دغه واکسینونه چې دي د دوه ډیر زیات کټور واکسینونه دي، او دغه پینډل ولې په ټول عمر کې کیږي. فرضاً که نن دا واکسین تطبیق شو، یو میاشت بعد یې دویم دوز کیږي، همداسې بیا شپږ میاشتې بعد یې بل دوز کیږي، بیا د یو کال بعد او بیا هم یو کال بعد، یعنی په دوه کالو کې د دې مور د کور د واکسین ټوله دوره پوره کیږي، بشپړه کیږي، او د ډېرې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. د بلې خوانه تاسو ته یو وضاحت کولم وکړم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی، او زموږ د 12 کالو نه پورته عمر لکه ماشومانو او لویانو ته تطبیقېږي، او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د کووید 19 واکسین چې دی دا هم په ټول روغتیاي مرکزونو کې ښه
ډېر ښه. ډاکټر صاحب،
هم کورونا په بشپړ ډول سره د منځه نه ده تللی، یوازې بڼه بدله شوې ده. نو دغه هیوادوالو نه هیله او تمه دا ده چې دوی خپل ځانونه د کورونا په وړاندې هم
وایي. مننه مننه. کلن راته وایست چې تر 15 کلنې پورې نجونې چې مخصوصا د ماشومتوب او یعنی د پیغلتوب په مرحله کې دي، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ تاسو تر 15 کلنې پورې یاد کړل او بیا له 15 نه تر 40 پورې مو یاد کړل. دغه نجونې چې په پیغلتوب په مرحله کې دي، له 15 نه تر 15 پورې، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ حتمی دي، ضروری دي.
دا هم تاسو ته یاد کړو چې دا 15 کال کې معمولا زمون غوښتن دي، زمون لورګانې چې دي دا بلوغ ته رسیدي او بلوغ خو ماغه دي هغه علامات دا چې کودو کې حیض واقع کیږي، هغه وینه چې دي لکه راځي، نو هغه بینی سره دغه میکروب چې دي د تیتانوس میکروب به دي علاقه ډیره زیاته دي بینی سره، دا کوم ځینه چې ویني شي نو عمل ته دا بیا د مونږ او تاسو ټولنه خو البته دا چې کولونه دا چې نظافت کې صحیح ډول سره نه مراد کیږي، دا چې لکه د ټوپو ورتونې استفاده کوي چې هغه ټولي ملوثي په دې میکروب باندې ککړي، نو موږ هم دغه د خاطر دغه واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو، یعنې هغه مور خور باندې چې هر پیراجي یا میاشتنی عادت پیراجي په هغه میاشتنی عادت کې بیا دغه د دې اړه پاکي او نظافت
هم د تیتانوس ښایي
نه مراد کیږي، هم د تیتانوس ډیره خطرناک ډیره خطرناک وزن کې ناروغي د بامر کوي، خو دې چاته مسی یعنی کته دا شي به دې خطرناک او دې دغه لوحه کړو تاسو ته ویم چې دې شي به د پاکستان باندې
مننه مننه
کورنۍ پلانه چې
مننه مننه. همدا یو تیتانوس د دغو ماشومانو لپاره تر 15 کلنۍ پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه، فقط یو دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې له 40 کلونو پورته میرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته، نشته، پکار دي، نه دي پکار؟
کار خو د ضرورت لري، ضرورت لري، خصوصا ما تاسو ته ویلې چې د نوموکوک واکسین باید ورته تدویج شي، خو له بهر چې زموږ په سیستم کې نشته دی، خو که چېرته څوک شخصي ډول سره کولی چې د 45 کالونو وروسته د وجود معافیت د ډېرو ناروغیو په وړاندې کمیږي، نو دا د نوموکوک واکسین همداسې چې ما تاسو ویلې که چېرته په بازار یعنې په شخصي روغتیايي مرکزونو کې دا واکسینونه شته، د انفلوئنزا واکسین هم شته، دا هم ضرور دی، یعنې که دغه د ژمي د راتلو نه د مخه یو دوز یې وکولی ورکړل شي د میندو ته، دا ډېر ګټور دی، خو البته په سیستم کې نشته دی.
ډیره مننه له تاسو نه. قدر منو اوریدونکو، ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي مافیات د پروګرام په خوانی مشر وو چې د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې خبرې را سره کولې، او له دوی نه مننه کوو چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستله. له تاسو قدر منو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې را سره وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ په پته خبرونه کې زما همکار نوریاس نوری له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړې، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واکسین څه معنا او ولې مهم دی.
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ویم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. داسې درته ویم چې د ساختار له مخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او بیا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او د هغه په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې د هغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
جوړوي.
ولی واکسین مهم دی د ماشومانو لپاره د لویانو لپاره حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړوي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کی. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي، یعنی که یو مرض که موږ تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینې یا ځیګر په کینسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د ینې یا د ځیګر د کینسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کینسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتني کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استادې تقریبا تلويخ په 20 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهل ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور زیړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او د اول ډوز ده چې په 3 ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی ده چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دینه وقایع کیږي. یا په نه میاشتنی کې منګا د میزل یا د شری وکسین تطبیقو اول دوزي او په 13 میاشتنی کې دویم دوز د شری منګا ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګا کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د اصابات څخه د سترګو د رندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه
واکسین چې منګه په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی. روټا وایرس منګه ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه سټریپټوکوکس لوجنه چې ورسته پاتې هوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی وو دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي.
او
نور نړی کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي.
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې دی پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان ترڅنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دی، د کوم واکسین نه دی او کچېره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي ته پیږي. زه
به تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده او موږ ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې موږ ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي کده هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې ماینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرز باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړی ته غواښته ده د پولیو د مرز د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه وو. د ممرزونه سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو ترڅو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته غوښني او موږ هم
بله
نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهم ده د واکسین لپاره چې باید په سور ځکه واکسین وساتل شي، او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیربیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه دبلیو ایچ او نه او مختلف ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستانډارد په معیار سره برابر وي، موږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونې لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم موږ سردخونی دی د پاره لرو د عامې روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندي موجودات دي چې د مثبت دوو نه تر مثبت اته درجه سانتي ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینه ناشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته، د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځانته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطحه باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي، بعض ماشومانو کې نور خارښت، اپسي، دانه، او هغه اختلالات چې عاجل ستا ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق اعمار من سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي، او د غلط اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو موږ د واکسینونو د پټبیت کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي له وجې نه کله چې تلته زرت کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلافات پکشته په لوړه کچه اختلافات هم شته دي چې شدید ایمرجنسی او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شان وي چې خوشبختانه منګه دي دي پیخي
افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنې کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کېږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عامې روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله د سکم شی چې هغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دي کې دا چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک په پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هغه رشته کې غرق دی، هغه پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټرو صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلې دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس و چې د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. لکه غلی ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.